بلے احمد اکبر احمدی تاسو ستړي مشي افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه پر کرونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پر یوه یوناني طبیب چې ادعا کوي د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي راماتي. په دې اړه مو له یوه ډاکټر سره هم مرکه کړي. پر ځین نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. په سعودي عربستان او بیت المقدس کې جماعتونه بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شول. او په بریتانیا کې بیا هغو سلګونو اعتراض کوونکو چې په امریکا کې له مظاهرو سره خپل ملاتړ څرګندو، خپرې شوې د کورونا وبا ته په نه پاملرنې ټولنیز واټن مراعت نه کړ. او هغه دوه په امریکایي فضانوردان چې د لومړي ځل لپاره په یو خصوصي فضايي بیړۍ کې فضا ته استول شوي وو نړیوالې فضايي اډې ته ننوتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوې سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی. د خبرې د جمهوری ریاست د چارو ادارې پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. د عثماني د مقررې تر اعلان څو ساعته مخکې ډاکټر فیروزدین فیروز چې شاوخوا 15 کاله د افغانستان د عامه روغتیا وزیر و د خپلې دندې د پای ته رسولو اعلان وکړ. هغه خپل ماموریت بریالی وباله. د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې دا بدلون داسې وخت راغلی چې کورونا وایروس د افغانستان خلک په جدي توګه له ګواښ سره مخ کړي. د فیروزالدین فیروز د لری کېدو او پر ځای د ډاکټر عثماني د مقرري عوامل نه دی په ډاګه شوی. خو ښاغلی فیروز په افغانستان کې د کورونا وایروس له پیله د رسنیو او خلکو د توجه وړ شخص ګرځېدلی و او ځینو خلکو د او ټیمې د کورونا وایروس سره د مبارزې په چارو کې په کمکارۍ تورنوه. په افغانستان کې تر پرون ناوخته له 15,000 زیات کسان پر کورونا وایروس اخته شوي چې له ډلې 255 تنه مړه شوي. تر اوسه 1,500 کسان بیرته ښه شوي. خو په دې وروستیو کې تقریبا هره ورځ د کورونا د شاوخوا 600 نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکول کېږي. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر اپروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. هغه دا څرګندونې د جرمني سفارت ته نږدې د 2018 کال د مې په 1 د خونړي برید د 3 کال د پوره کېدو په مناسبت کړې دي. پروګل پرون یکشنبه په خپل ټویټر لیکلی چې په سفارت کې دننه د دې برید قربانیانو یاد غونډه جوړه کړې وه. درې کاله مخکې د جرمني سفارت نږدې موټر بم چاودنه وشو چې پکې له 150 زیات کسان مړه او تر 400 نور ډیر ژوبل شول. په وژل شو کې د جرمني د سفارت یو ډیپلوماټ او یو افغان ساتونکی او په ټپیانو کې د جرمني او جاپان د سفارتونو یو شمېر کارکونکي هم شامل ول. په دغه لوی برید کې 90% مرګ ژوبل ملکیانو ته اوخته و. دغه برید د جرمني د سفارت د ودانۍ زیاته برخه ورانه کړې و او لامل یې جرمني په کابل کې خپل کنسلي خدمات بند کړي ول. افغان چارواکو دا برید د حقانی شبکې کار بللی دی. د امریکا په لکتر لګه 15 ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وي. خلک په مینوسوتا کې د مې په 15 د یو سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو 46 کلن تور پوستې کس د وژنې په غبرون کې راوتلې دي. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرولولو لپاره د ملي ګارډ شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل شوي دي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي هم د بلوازد پولیسو لخوا نیول شوي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي بدلې شوي دي. تېره ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو مظاهره کوونکو د اعتیدو پر کولو لپاره لوخ کې بهون کې غاز څخه کار واخیست. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یکشنبه په څو ټویټري پیغامونو کې له مظاهره کوونکو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انتیفا په امریکا کې کین اړخي افراطي وسلواله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کوی تاوتریخوالی ته پلمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. په سعودي عربستان او بیت المقدس کې جمعهونه بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شول، او په بریتانیا کې بیا هغو په سلګونو اعتراض کوونکو چې په امریکا کې له مظاهرو سره خپل ملاتړ څرګنداوه خپرې شوې د کورونا وبا ته په نه پاملرنې ټولنیز واټن مراعت نه کړ. په سعودي عربستان کې چې شاوخوا 900 جمعهونه د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له دوو میاشتو راهیسې تړل شوي وو، پرون د لومړي ځل لپاره بیرته پرانستل شول. په بیت المقدس کې لوی د الاقصی جومات هم د لمونځ کوونکو پر مخ بیرته پرانستل شو. په لندن کې بیا په سلګونو اعتراض کوونکو پر لویو غونډو د لګول شوو بندیزونو پام ونه کړ، او د امریکا د سفارت په مخ کې په متحدو ایالتونو کې د یو سپین پوستې پولیس لخوا د هغه تور پوستې کس د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ چې د امریکا په ګڼو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. په عین حال کې په ډېرو هېوادونو کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله یې بې ساري بندیزونه لګولي دي، دغو بندیزونو د نرمولو بهیر دوام لري. د وروستیو شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمېر پرون یکشنبې له 1.25 میلیون کسانو واوښت، او د دغه وایروس له امله د مړو شوو شمېر هم نږدې 3.4 لک کسانو ته رسېدلی دی. هغه دوه امریکایي فضانوردان چې د لومړي ځل لپاره په یوه خصوصي فضايي بیړۍ کې فضا ته استول شوي وو نړیوالې فضايي اډې ته ننوتل. د دغو فضانوردانو د سپرلۍ بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا د فالکون 9 توغندي په واسطه توغول شوي، او پرون ماښام نړیوالې فضايي اډې سره یې اړخ لګولی وو. ډاګ هیرلی او باب بینکن په دې فضايي اډه کې له دو روسیا او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شول، او ښایي تر 4 میاشتو پورې په دې اډه کې تیر کړي. دا په نږدې ولسیزه کې لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په خپله فضانوردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا د روسیې په سیوز توغندیو چې د قزاقستان له بایکانور فضایي اډې به توغول کېدل متکی وه. دغه ماموریت چې د سپیس ایکس کمپنۍ جوړه شوې بیړۍ پکې آزمویل شوې، خصوصي کمپنیو ته لاره هواروي چې فضانوردان نړیوالې فضایي اډې ته ولېږدوي، او هم د سوداګریزو فضایي الوتنو یو نوی باب پرانیزي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا، او دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې به واورئ چې په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې د داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کورونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي، په کابل کې خلک پر یوه یوناني طبیب چې دا کوي د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دي.
د درملنې کوم خاص میتود نشته.
په دې اړه مولای یو ډاکټر سره هم مرکه کړي. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، او افغانستان سکل داسې مهال مانځي چې په دې هیواد کې 10 میلیونو زیات ماشومان ښوونځي ته تلتلو محروم دي.
اسکیلی مو خرسوم پلار مې که روغ کنه دل زړه مې کی چلوبیا.
ډیر ماشومان هم شاخه کارونه کوي. د افغانستان پړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د یو سپین پوستې پولیس لخوا د یو تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې پرون هم د امریکا په ګڼو ښارونو کې سخت مظاهرې روانې وې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټه دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري. لزګونو کسانو پرون ټوله شپه په کابل کې د هغه خصوصي کلینیک مخې ته تیر کړ چې حکیم الکوزی په کې فعالیت کوي. الکوزی د کندهار اوسیدونکو دی، او دا لري چې د کورونا ضد واکسینې جوړ کړي، او د کورونا وایروس ګڼ ناروغان پرې ښه شوي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د حکیم الکوزی د کار ځای رسما تړلی، او ویلي تر هغو چې دوی د الکوزی په لاس جوړ شوي درمل یا څاڅکي نوي ازمویلي خلک دی په جدید توګه له ګڼه ګوڼې ډډه وکړي. صفي الله سانکزی نور جزئیات اوروي.
په کورونا ویروس اخته کسان یا د ناروغانو د کورنۍ لسګونه غړي سره لدې چې د عامې روغتیا وزارت منع کړي وو، د حکیم الکوزی په لاس د جوړ شویو درملو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایست. دوی د عامې روغتیا وزارت ملامتوي چې د دوی په خبره نه خپله خدمات رسولی شي او نه حکیم کار ته پرېږدي. د کابل دوه اوسیدونکي فهیمه او محمد عمران په هغه ویډیو کې چې د حکیم الکوزی له فیسبوک خبرې ده، له دولت وغوښتل چې د درملو د توزیع اجازه ورکړي.
ما وای چې په ټول نړۍ کې دوا خو نه ده پیدا شوې. امز موږ حکیم صاحب کولای شو چې یو شفایاب دوا پیدا کړي، نو موږ ته اجازه ده چې موږ دغه دوا څخه استفاده وکړو او شفایاب سند دوا نه خپل دولت دوا پیدا کړي، نو موږ ته اجازه ده چې حکیم صاحب دوا څخه استفاده وکړو. خو موږ ګناه چې شیدنو دولت خو هیڅ کار نشي کولای. نو
دا دوا زموږ ډیر ناروغان دي چې ورسره خښوي دي، اوس نورم دي تقریبا د 16 تر څخه راغلي دي زموږ کور کې دي. زه غواړم چې دا دوا ورته وسمه چې غوې مر سره راکروخ سي. دولت څخه مې دا هیله ده چې دغه بخش کې دوی باید دغه ونه کې باید ټول خلکو ته دوا اجازه ورکړل شي.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د سبحان پنوم خصوصي کلینیک چې هلته حکیم الکوزي پکې د کرونا وایروس زد درمل ویشل رسمان تړلی او له خلکو یې غوښتي تر هغه وخته چې دغه طبیب جوړه شوې دوا څېړل کیږي خلک دې ګټه ترې نه اخلي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو پرون ویل دا درمل لابراتوارونو کې ازمایي او که د حکیم الکوزي ادعا سمه ثابته شي دا درمل به د روغتیا نړیوال سازمان سره په مشورې او ازموینې آن نورې نړۍ ته هم ولیږدوي. مجرو وایي د درملو د ازموینې تر معلومېدو پورې د خلک له ګڼې ګوڼې کلکه ډډه وکړي، ځکه په کرونا ویروس د اخته کېدو یو لوی لامل د خلکو غونډېدل او د فاصلې نه رعایتول دي. د دودیز طب حکیم الکوزی چې د کندهار اصلي اوسیدونکی دی ادعا لري چې د ده لخوا جوړو شویو درملو باندې ګڼ ناروغان ښه شوي هم دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب د حکیم الکوزی په ننګه له حکومت وغوښتل چې د الکوزی د کار د پیل اجازه بیرته ورکړي.
چې یو څاڅکی وینه مې په بدن کې تر هغه وخته پورې د دې غوښتنه کوم چې دغه رښتیا وایي حقیقت معلوم شي. چې لنډې درکړې وي تاته او چې لنډې په یو نفر دوه نفر پنځه نفر باندې ګوسانو نه دی ورکول څه چې لنډې په څلور زره کسانو باندې ورکول څه د څلور زره کسانو ژوند ژغورل څه.
تر سیلاب مخکې د کندهار د ولایتي شورا رئیس سید جان خاکریزوالم پرون په یو غونډه کې غواخ کړی وو چې کده حکیم الکوزی د کار مخه ونیول شي خلک به په ملاتړ راووزي. خو په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیرې څه دي او روغتیا پالان څه وایي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او جانز هاپکنز پوهنتون د ثبت شویو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر یک شنبې ناوخته څه باندې 15,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې 250 تنه مړه او یوازې 4,500 کسان ښه شوي دي. دا وروستۍ څو ورځې په افغانستان کې لږ تر لږه هره ورځ څه باندې 600 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. روغتیا پالان په کابل کې د هغو درملو د ترلاسه کولو لپاره چې لا نه دي ازمویل شوي د خلکو په ټولېدو او لانجو جدي اندېښنه ښکاره کوي. د جرمني په هایدلبرګ ښار کې د توراکس روغتون یو متخصص ډاکټر سمیر بیات بیګاش په ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه بعضی از هموطنهای ما در این قسمت احساساتی عمل میکنن، نتیجه دوا هنوز معلوم نیست.
متاسفانه زموږ ځینې وطنوال په دې برخه کې احساساتی عمل کوي. د دې درملو نتیجه لا نه ده معلومه چې آیا دا درمل واقعا نتیجه ورکوي که څنګه. دا باید په لابراتوار کې ټیسټ شي نه په ناروغانو، ځکه موږ هیڅکله له یو ناروغ د لابراتوار د سمپل په توګه استفاده نه شو کولای. که موږ ځان ته دا صلاحیت ورکړو چې له نه تایید شوي درمله د لابراتوار د سمپل په توګه کار واخلو، که چیرته ناروغ کس ته خطرناک عواقب پیدا شي چې ان ښایي په مرګ تمام شي، بیا به څوک ځواب وایي؟
که حتی امکان داره منجر به مرګ شوه، پاسخگو باز در این زمینه کی است؟
اخو د هالند او جرمنی د داخله ډاکټرانو د ټولنې غړي اسد جرفوین په کابل کې دی. و حکیم پلاس د جوړ شوی درملو د ترلاسه کولو لپاره د لزګونه افغانانو په ټولېدو جدي اندېښنه وښوده او وی ویل چې دا غونډې به په خپله د کرونا ویروس د انتقال ډیره زمینه برابره کړي. هغه ټینګار وکړ نړۍ له ډیر پرمختګ سره بیا هم د کرونا ضد واکسین یا درملو په جوړولو نه ده بریالی شوی. نو د حکیم پلاس درمل څنګه په کم وخت کې د بدن سیلولونو ته نوزي او د کرونا ویروس له منځه وړي؟
پر همدې موضوع مو له یو ډاکټر سره هم مرکه کړې. په نړۍ کې د کرونا وایروس له خپرېدو شاوخوا 15 خو لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړي واکسین او درمل نه دي جوړ شوي، خو ډاکټرانو د وخت په تیریدو ځینې درمل ازمویل چې نتیجه یې څه ناڅه ښه ده. عصمت سروان پر دې موضوع په جرمني کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکټر نصیر احمد چې د فرانکفورت په یوه مهم روغتون کې کار کوي، په پیل کې د کرونا وایروس د درملنې په اړه نظر څرګندوي.
د درملنې کوم خاص میتود نشته. هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو، نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري. نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعي اکسیجن ته ضرورت لري، نو د مصنوعي ماشین په مرسته باندې اکسیجن ورکول کیږي. د کورونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډیره سطحي بڼه باندې لکه یو ریزش یا زکام غوندې ناروغي، دوهم هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبت ضرورت لري، دریم بحراني حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کورونا په اړه ویروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیه کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کیږي، په جرمني کې همچنان، خو تر اوسه پورې واکسین نه دی جوړ شوی. تجربې ښیي چې دا ډول واکسین جوړول به ډیر وخت ونیسي.
په کورونا اخته وي، دا ناروغي پې اسانه تېره شي، باید څوک یا کوم درمل وخوري؟
د کورونا په اسانه تېرېدلو کې یا په درملنه کې بله مسله د خوب ده. هر انسان باید هڅه وکړي اقلا په څلورو ساعتو کې 8 ساعته خوب وکړي. د ناروغان نو یوه لویه برخه زیاتره د عضلاتو او د مفصلونو دردونه لري، نفس تنګي ورته پیدا کیږي، ځکه نو اړ دي چې باید د درد درملنه وکړي، چې په دې برخه کې زیاتره کوشش باید وشي چې پاراسټامول باندې دغه درملنه ترسره کړي. نور درملنه لپاره نور درمل هم شته، خو له بده مرغه باید احتیاط وشي، ځکه کیدای شي بعض درملونه په ګردو باندې بد تاثیر کوي، بعضې په جگر باندې. او کرونا هم داسې یو ویروس دی چې تقریبا وروسته له سږي او زړه نه کیدای شي د بدن نور غړي هم تر برید لاندې ونیسي. نو د درد په درملنه کې موږ کوشش کوو چې په پاراسټامول باندې د خبره دغه تداوي ترسره کړو.
د جرمني د فرانکفورت په یو روغتون کې ډاکټر نصیر احمد وو چې د کورونا د وبا په وړاندې دا چې تر اوسه پورې درملنه په څه ډول ده ورسره مرکه شوې وه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خورونه کې د اف ام په سله شر پنځه صفه صافه او وزي اوریدلی شي. نن د ماشومانو نړیواله ورځ د افغانستان دا ورځ داسې مهال مانځي چې په دې هیواد کې د شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له ښوونځي ته له تلو محروم و، او په وروستیو کې د کورونا وبا له امله هم د دغو ماشومانو شمیر له 10 میلیونو اوښتی دی. په دې اړه وروسته یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې پر یو خصوصي تلویزیون د شنبې د ورځې بریته په پام چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی، د طالبانو او د دې ډلې ترمنځ اړیکو ته امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې پام اړولی، او په یو مطلب کې تر دې صدیق لاندې چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش ترمنځ د اړیکو په اړه متضادې ارزونې د سولې په وړاندې پر خنډونو دلالت کوي کتنه کړې ده. د خورشید تلویزیون پر کارکونکو د شنبې د ورځې په برید کې د دې تلویزیون یو خبریال او د تخنیک د برخې یو کارکونکی ووژل شول او وتنه نور ژوبل شول. داعش پر دغه برید سربیره په دې وروستیو کې په کابل کې پر یوه روغتون له برید پرته چې جګپوړ افغان چارواکو یې طالبان مسؤول بللي وو، د ډیرو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم اخیستی دی. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو دغه ادعاوې چې طالبان او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه د حملو په ترسره کولو کې یو بل سره همکاري کوي او دواړه د روزنې له ګډو شریانونو کار اخلي، هغه اوږده فرضیه چې په رسمي توګه د سولې د خبرو د پیلېدو پرمختګونه ګواښي لا پیاوړي کوي. که هم طالبان دغه ادعاوې چې ګواکې له داعش سره اړیکې پالي ردوي، خو افغان چارواکو په کراتو کراتو ویلي چې دا طالبان دي چې دې ډلې ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د کابل پر روختون د ورستي خونړي بریټ په اړه ورته دا وی بیا جګپورو افغان چارواکو تکرار کړي چې د سټارز ان سټرایپس او رسپانه د مطلب لیکوال ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب څرګندونې د پام وړ ښکاره شوې. ښاغلی محب د طالبانو ملاتړي ګرم بللي چې د ده په وینا اوس د تروریزم لپاره نورې ډلې ګماري. خو امریکایي چارواکو چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی د داعش او طالبانو د اړیکو په اړه له اداو سره مخالفت څرګند کړی او په دې اړه شواهد کمزوري بللي. په هغه تړون کې چې د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوی د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې له طالبانو د دې ضمانت اخیستل شوی چې د داعش په ګډون به له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې دغه ډلې د افغانستان له خاورې د امریکا او نورې نړۍ پر ضد بریدونو لپاره کار واخلي. پر طالبانو سربیره چې له داعش سره د اړیکو پاللو ادعا ویرت کړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په ښکاره په یو ټویټ کې د افغان چارواکو د ادعا پر د ولو سره په کابل کې پر روختون دغه ورستي برید مسول داعش ډله بللې و. د بین الافغانی خبرو د پیلې دوه لپاره ورسته او پرمختګونو ته په پام د دې هلي زیات شوی چې خای دغه خبرې رسمن پیل شي. خو د چارو یو شمېر کتون کې په دې باور دي چې د هغو کارونو تر سره کولو تک کلونه نه بلکې میاشتې پکار دي چې د سولې دغه بهیر یوې نتیجې ته ورسوي. برتانوی انډیپندنت ورسپانه لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو موضوع ته پام اړولې او په یو برخه کې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون ته په اشاره لیکلی چې دغه تړون لمخې به ټول امریکایي ځواکونه د راتلونکو میلادي کال نیمایي مخکې لا افغانستان ووزي. خو د لیکوال په باور ښایي هغه له ټاکلي وخت مخکې لا افغانستان ووزي ځکه ولسمشر ترامپ ښایي د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 3 نیټه ترسره شي اعلان کړي چې ټول ځواکونه افغانستان وستل. ترامپ د چاشنبه په ورځ په یو ټویټ کې بیرته خپل هیواد د سرتیرو د ستنولو خبره وکړه او ویل چې هلته به وضعیت له نږدې څاري او که التیا ولیدل شي لکه د تندر په څیر به داسې حمله وکړي چې ساره یې نه دی لیدل شوی. د انډیپندنت په لیکنه پنټاګون پر دې خوښ نه دی. خو که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې چې د لیکوال په باور د ناکام حضور څخه کم 2 لسیزې پوره کېږي 2 میاشتې نور پاتې شي دا به څه درد واکړي. په افغانستان کې یو جول جړی ته تر رسیدو مخکې له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو وتل د چارو اکثره کارپوهان د دې هیواد د امن او سولې د هڅو په زیان بولي. ازادي هرډو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 1.5 صفه صافه او وازی اوریدلای شي. نن دوشنبه د خبرګولی جوزا 12 د جون لومړی د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابر ده. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجې صندوق او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي چې 3 میلیونه ولکه ماشومان د کورونا له خپرېدو مخکې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګ محروم، خو اوس دا شمېر 9.5 میلیونو ته رسیږي. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راستونزو او ناخوالو سره لاس او گریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار یې ناروغ دی او د بیوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیس کریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار می ملا در لري زو شګر زما او دریس او پلار دریس روپۍ راته پاتې کی او پلار سره زګر زما او دوم سیب کی ما کرونا د خاطر اوس نه زم اسکری مو خو خرسوم پلار می ک چورو غو کنه دل زړه می کی چلو وی.
محمد 15 خويندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړدی چې هر میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد پوتسیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري او هغه هر ورځ سخت او شاقه کارونه تر سره کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل د کورونا ویروس له خپرېدو مخکې 3.2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور ماشومان هم ښوونځیو ته له تګه لرې پاتې شوي.
تاسفانه افغانستان د ماشومانو لپاره یو صحیح واد نه دی. کرونا د ماشومانو پر مستونزو باندې نور هم ورور اضافه کړی دي، او دا مثلا فقر که چیرې دا کاربندي چې د کرونا په وجه رامنځته شوې ده دا نور هم دوام پیدا کید، او په نهایت کې د دغه ټولو بار د افغانستان ماشومان پر روژو باندې وړي.
خاغلی نوزادی وایی چه اوسمحال پا افغانستان که شپگ لکه ماشومان لسخت خوارزواکی سر مخامخ دی او دوی طول در ملین تا ارتیا داری. پا همدی حال که در افغانستان در بشری حقونو خپلوا کمیسیون وایی چه لا هم زرگون افغان ماشومان در سخت و کارونو تر سرکولو قاچاق جنسی زوروانی او در تاوتریخوالی لداس نور و دولونو سر مخامخ دی. در دی کمیسیون مطبوعاتی مسئول زبیحولا فرهنگ آزادی رادیو تا پا دی اره وویل
متاسفانه اطفال افغانستان به دلیل فقر و جنگ
دی وی لبد مرغ افغان ماشومان په دی هیواد کې د جګړې او بیوزدۍ له امله له خپل اساسي او بنسټیزو انساني حقوقو څخه به برخې دي. پر ماشومانو د کار تحمیل او د هغوی له خوا د سختو کارونو تر سره کېدل په بشپړ ډول منی شوې دي، خو له بد مرغ دوی د خپل اساسي حقوقو څخه چې زده کړه، روغتیا او داسې نور دي محروم شوي. پر واټونو د توکیو پلورل او د خښتو په بټیو او ورکشاپونو کې کار کول، موټر منزل او داسې نور هغه سخت کارونه دي چې افغان ماشومان یې ترسره کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ساتنې رئیس نجیب الله اخلاقی د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره ځینې مهم پروګرامونه لري چې ډیر ژر به عملي شي. د دې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال څه باندې 2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې سخت یا شاقه کارونه ترسره کوي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په ګڼو ښارونو کې پرون هم سخت مظاهرې روانې وې. خلک په مینوسوتا کې د مې په 15مه د یو سپین پوستې پولیس لخوا د یو تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې مظاهرې کوي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ انتیفا لانجمنه ډله تورنه کړې چې مظاهرې په تاوتریخوالي اړولې دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات لري.
په مینیاپولیس، واشنگتن ډی سی، شیکاګو، نیویارک، اتلانتا، لاس انجلس او لسګونه نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې. په ځینو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان او د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې. لومړی مظاهرې آرامه وې خو قرار قرار په تاوتریخوالي واوښتې. تیره دوشنبه د مینیسوتا ایالت مینیاپولیس ښار کې یو سپین پوستې پولیس د جورج فلوید په نوم 46 کلن تور پوستی کس وواژه. فلوید وروسته له هغه ساه ورکړه چې سپین پوستې پولیس یې څو دقیقې په غاړه زنګون ایښی و. د پیښې ځینو شاهدانو له دې صحنې ویډیو اخیستې وه، او تر هغه وروسته چې په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپره شوه، ګڼ امریکایان او بهرنیان یې په غوسه کړل. مظاهرې آن دومره سخته شوې چې د امریکا حکومت یې اړ کړ ملي ګارد موظف کړي چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. ملي ګارد په ګڼو ښارونو کې تر پرونه نږدې 1,000 کسان نیولي او بندیان کړي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر خلکو په ځینو سیمو کې د پولیسو موټر سوځولي او د دوکانونو د شیشو په ماتولو سره بېلابېل توکي تښتوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پرونیو مظاهرو په اړه څو واره ټویټري بیانونه ورکړي او د تاوتریخوالي په مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترګرو لیست ته واچوي. انتیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلواله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. اخو په مینیسوتا ایالت کې چې تیره دوشنبه د 15مه تور پوسته جورج فلوید د یو پولیس په لاس ووژل شو، ګرزبندیز دوام لري. دغه ایالت والی ټیم والز پرون ویل ځینو کړیو او ډلو وزه ګډوډه کړې او نارامي رامنځته کړې ده. هغه ویل ګرزبندیز به دوام پیدا کړي او تر څنګ به پولیس په ځینو سیمو کې خپل عملیات جاري ساتي څو د ورانیو مخه ونیسي. اخو د ولسمشری ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو احتمالي کاندید جو بایدن د تاوتریخوالي په غندلو سره ویلي مظاهره چان باید په خپل هغه هدف تر سیوري لاندې را نولي چې په خاطر مظاهرې راپیل کړي. د امریکا په استازي جرګه کې د مینیسوتا ایالت استازي الهان عمر هم پرون ای بی سی ټلویزیون سره د مظاهرو په رابطه غږېدله.
Our country is in pain.
زمونگ هیواد درد تیروی، خلکی تصور نشی کولای. هغه پولیس چې د ټولنې د خدمت او ساتنې لپاره موظف شوی، د جورج فلوید سره بند کړی او وی وژني.
هغه تلور پولیس چې د جورج فلوید د وژنې په قضیه کې ښکېلو له دندو لیرې شوي. د پولیسو افسر دیرک چووین چې د جورج فلوید په غاړه باندې 9 دقیقې خپل زنګون ښی و، په دریم درجه غیر عمدي قتل تورن شوی دی.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست ډاکټر احمد جواد عثماني د عام روغتیا وزارت نوی سرپرست او نومان وزیر ټاکلی دی. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. هغه دا څرګندونې پرون